Så det är bara shit.
سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی وایي افغانستان ته بشری مرستې باید داسې تنظیم شي چې د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز ولري د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی زی احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې لیکلي امیر خان متقی دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازې روزوا اوتنبای و سره په کتنه کې وکړه د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په افغانستان کې 38 میلیون زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې له افغانانو سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب خبره کوي چې د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفتس تیر کال ویلي وو طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی دا اونۍ په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د بندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د سکال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې د 2,03,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې په مې میاشت کې د نږدې 2,000 په سختې خوارځواکۍ اخته ماشومانو تداوي کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر جون په وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسیږي او د هغو اکثریت تر 5 کلونو کشر ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری کرکټ لیګ د رسمي ویب پاڼې پر اساس د هغې مسابقې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان پکې لوبیږي ټکټونه مخکې تر مخکې پلورل شوي دي. ټاکل شوی راشد خان د افغانستان او بنګلادیش له 2 شلووره سیالیو وروسته امریکا ته لاړ شي او په لومړي ځل د امریکا د کرکټ په تجارتي لیګ کې ولوبیږي. راشد خان ممبئی انډینز نیویورک ټیم ته لوبیږي او لومړۍ مسابقه به په شمالي کارولینا کې د روانې جولای میاشتې په 28 نیټه له واشنگتن فریډم لوبډلې سره وي. په دې لیګ کې چې میجر لیګ نومیږي او پرون پنجشنبه پیل شو شپږ لوبډلې ګډون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي 1.5 لک ځوانان د افغانستان په قانونو کې په کار بوختي. د دا خبره پرون په هرات کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمی د بې روزګارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې. د طالبانو ویاندوی ویل د دوی حکومت هڅه کوي د نورو قانونو په استخراج سره ځوانانو ته د کارو نور فرصتونه برابر کړي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د قانونو استخراج زیات کړی او په ځینو مواردو کې قانونه د نورو چارو په بدل کې په قرارداد ورکړي دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکی وایي په 10 ورځو کې شاوخوا 13,000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبری آژانس پرون د دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قول وویل دا افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په عین حال کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ادعا کړي چې په ایران کې تر 5 میلیونو ډیر افغانان میشتي. او پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان طارق رفیق په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دیره دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغان طالبان دغه اداره دوي. پاکستانی رسنیو طارق رفیق په خیبر پختونخوا ایالت کې د برېښنا په پروژه کې پر چینایي انجینرانو د حملې طرح بللی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کونړ کې د ټي ټي پی د دغه قومندان وژل کېدل تایید یا رد کړي نه دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام اول مطلب ته لزګونو افغان خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو او د پانتون استادانو له ټویټر وغوښتل د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. ورسته لدې چې میټا کمپنۍ تیر کال په فیسبوک کې د افغانستان د ملي ټلویزیون باختر خبري اژانس فیسبوک پاڼه بند کړي او د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو مخېونی ولا طالبانو ډیره ټویټر ته مخواړه ولا. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې
ټویټر ته د شکایت کوونکو افغانانو په لیک کې ویل شوی چې په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو او حقانی شبکې فعالیت حقوقي تلاره هواروي چې خپل افراطي ایدیالوژي ته تبلیغ وکړي او لا ډیر تشدد، کرکه او تروریستي اقدامات وهڅوي. د افغان مدني او سیاسي فعالانو او خبريالانو په لیک کې هم دا راز راغلي له ټویټر څخه د کار اخیستلو لپاره طالبانو ته اجازه په نړۍ کې د دغه پلیټ فارم حیثیت کمزوري کړی دی. هشپت رادفر چې خبریال او مدني فعال دی تیره شپه آزادي راډیو ته وویل چې دا لیک دوه هدفونه لري.
یو دا چې د نړۍ سترو خبري او معلومات رسوونکو پلیټ فارمونو ته یادونه وکړو چې
د طالبانو په شان د بیره اچونکو او سختدری د جریانونو د رواني جنگ او تبلیغاتو وسیله نشي. دوهم او لا سرګند هدف دا دی چې همدا کسان چې په لیک کې نمونه یاد شوی اکثره په نړیوالو بندیزونو کې شامل دي. نو په لومړي ګام کې لږ تر لږه له ټویټر څخه چې په نړۍ کې د اطلاع رسولو یو غښتلې وسیله ده د هغوی لاس لاند شي.
د لیک په یو برخه کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د پخوانی ویندوی سعید خوستی ټویټ ته اشاره شوې ده. د سشکال په سور میاش کې په خپل ټویټ کې د طالبانو هغه منتقدان چې له هیواد دی باندې دی په مرګ واښلی وو. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد همغه مهال آزادی رادیو ته وویل څه چې شاغلی خوستی ویلی خپل شخصي نظر دی او نوموړی نور د طالبانو په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. د سیاسي چارو شننکه داوود مایار چې طالبانو ته نشتې بدل کیږي وایي چې کلونه مخکې طالبانو ته د وی جنگي د پسترګه کتل کېدل خو اوس طالبانو حکومت په لاس کې لري. دی وایي ټویټر ته غوته په شمیر کسانو شکایت کړي او وایي
اوس دلته افغانستان کې یو نظام ده، طالبان کومه جنگي ډله نه ده. طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت اوس یو نظام ده. دوی ته ډېره کچه پورې سیاسي اړیکې نړۍ سره لري. دغه کوم کسان چې قانونو په لار اچوي د دو تعداد په دې اندازه زیات نه ده چې د خبري ارزش پیدا کړي.
په ټویټر کې د طالبانو د بندیز لپاره لسکونو افغان فعالانو وروسته لدې د ټویټر ادارې ته لیک واستاوه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په یو ټویټ کې ولیکل چې ټویټر تر نورو خواله رسنیو دوه برابره مهم دی. د لیکلي د ټویټر لوبړی امتیاز د بیان ازادي ده او دوهم امتیاز اعتبار او عمومي توپ دی. انس حقانی هم دراز ویلی چې ټویټر د میټا په شان د نزغم پالیسی نه لري ځکه یې نور پلیټ فارمونه ځای نشي نیولی. خو منتقدان وی انس حقانی په داسې حال کې د بیان د ازادۍ په خاطر ټویټر ستایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو سره د بیان ازادي سخت محدوده شوې ده. د طالبانو له واک تر رسیدو نږدې یو کال وروسته میټا شرکت په خپل دواړو پلیټ فارمونو فیسبوک او انستګرام کې د ملي تلویزیون او باختر خبري آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي اکاونټونه بند کړل. میټا ویلی و چې د خطرناکو تنظیمونو د پالیسي او په دلیل د اکاونټونه بند کړی دي. طالبان د خپل نظرونو اقداماتو او خبرونو لپاره له ټویټر څخه ډیر کار اخلي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد حتی د طالبانو تر واک تر رسیدو مخکې په ټویټر کې فعال و. یو شمیر افغانانو تیر کال هم له ټویټر څخه غوښتي و چې د طالبانو اکاونټونه بند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلملار بنسټ مسول متی ولاوي سا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر په واشنگتن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متی ولاوي سا دغه نیات پیدا په ناحقه د طالبانو له خوا نیول شوی. د بل سال کې د متی ولاوي سا خپلوان او د یو شمیر نور فعالانو خپلوان چې د طالبانو په بند کې دی وایي د هغوی له برخلیک هیڅ حال نه لري. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پامو کړه د نرګس مومند ریپورت.
د فریډم ناو سازمان د طالبان له حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسول متی الله ویسا چې دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبان له خوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگتن کې موقعیت لري وای متی الله ویسا د افغان نجونو او هلکانو حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې لزده کړو به برخه دي په نستړی کېدون کې توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متی الله ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرزي حفیظي ازادي رادیو ته وویل
خاطر رهایی ویسا
او خاطر خوشی کېدو نه هم د وضعیت په اړه
پرمختګ شته. که څه هم د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، د بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسا برخلیک څنګه کیږي. هیله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شوه. و متی الله ویسا د روان کال په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسا سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. موږ د زده کړو د برخې فعال متی الله ویسا، شاعر او انځورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالان او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې دي، طالبانو د حکومت د استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند زبی الله مجاهد حکومت مرستيالان څخه و پوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لست. زه ملالی بشیر یم، د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. لکوره د باندې د شذو پر کار د طالبانو لبندیزونو ورسته د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو لیک کې د 309 شپېته وړکتونونو د شوونکو د ګوښه کولو اعلان کړی دی. په مکتوب کې ویل شوی چې د هغو کسانو نومونه چې په دغه نوملړ کې راغلي له دندو لرې شوي دي. په دې لیست کې د 409 شپېته ښځینه شوونکو نومونه شامل دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. دا وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو امر په رسمي ډول تایید کړ. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې له لوړو ټولګیو یې درسونه ورته ویل بې دند سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. همدارز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼ شمېر شذې لدندو ګوښه کړای شوی چې دغه هم د شذو پر کورنی اقتصادي وضعیت باندې فشار راوستل دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر شذو محدودیت زیات شوی دي او شذې له اقتصادي ستونزو سر ټکوي، شذې څه کولای شي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې ګټلو فرصتونه برابر کړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس خبرونه کې د بشري حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی حمیره اکاخیله او اغلی نفیسه دانش ملمنی دي. اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی نفیسه دانش دواړه لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. اغلی نظامی، تاسو څخه به اول پښتنه وکم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو په نظر دغه شته چې لدندو ګوښه سوي او په دغه ورستۍ پریکړه چې د طالبانو د ټولنکار او ټولنیزو چارو وزارت کړي د چې وړکتونونه بندوي او له دې سره به د 309 شپېته ښځینه کارکونکو کار له لاسه ولاړ سي، ستاسو په نظر دغه د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسولای سي؟
ډیر زیاته مننه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنې میلمنې ته زره لکه محترمات وړاندې کوم. همدارنګه د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته یقینا چې کورته ډیر شو د دوه کالو کې هغه مشکلات چې په افغانستان کې په خزینه او باندې راغلي دي او په مجموع کې د افغانستان په خلکو باندې راغلي دي چې هیڅ د تخمین وړ او د منلو وړ نه دي. ځکه تاسو نه چې هغه ټولنه چې ما بار بار د خبر کړی دی چې په کې جنگ، په کې بدبختی او تلویخ کاله او تلویخ کاله چې 50 کاله تستی و بولې چې البته بدبختی تیرېدلې، تیرې شوې دي او څومره کندې رندې یتیمان او څومره مشکلات ورسره زیږېدل شوې دي د دوه جنگ بلاسه، څومره مشکل منستر غلې دی او هغه مېرمنې چې هغه کندې دي او هیڅ نفقه د نفقې لپاره کوم څوک نه لري، زوی نه لري، میړه نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري او د کور نفقه د کور مسؤلیت ټول د دې په غاړه دی. هغه یې اولاد غرد دی که ورده یای د ارڅه داسې ومنو چې د اولاد یې په سر سیدلی دا خو من حیث د بشر، من حیث د انسان حق لري چې ژوند وکړه، حق لري چې وخوري، حق لري چې واغوندي، حق لري چې وګرځي. اقلیت چې یو کور کې ژوند وکړای ورک ماګم کله چې د غیب باندې د کار دروازه تړلې کی او کارت نه پریخودل کی سفر ته نه پریخودل کی نو واځي خبر ده چې د یو بشری نورین منستر تلون کیدی او تدو چرغلایم ده نو زه فکر کوم چې ته دوبه د خځو د اقتصاد مسله دلته سنور موږ هیڅ هم نشو بیانولی واضح خبره ده چې هلته د ښځې اقتصاد هیڅ معنا نه لري د ښځې ژوند هیڅ معنا نه لري نو که په خپله د افغانستان خلک هغه کنر دي که ښځې دو مسلې ته په خپله توجه ونه کړه دا موږ نه په نړیوالو باندې سرته سوالی شو نه یې په امسایگان سرته سوالی شو دا د افغانستان د خلکو د ننه مسؤلیت دی چې باید هغوی په خپله دا مسؤلیت ومیني چې دلته که دا میرمن نن چې هیڅوک نه لري دا خو خیرات نه شي ټولولی د سرک په سر خو نه شي کېناستل د دو ځای چې سرک په سر ناستی خیرات ټول کاښه دی او که دا دی چې په یوه اداره کې په عزت څه کار وکړه او خپل هغه حق حلال روزي لاسته راوړي نو د ښځو د اقتصاد په هکله زه هیڅ بیان نه لرم زه ځینو څه ووایم خو هر څه په ویلاړ دي نه د کومه به د دې اقتصاد تقویه شي رڅه چې د څومره به دا کینی ګنډل به وکړه او د ګنډلو د هغه نه به دا پیسې په لاس راوړي دا به ځان پرې وساتي اما دا ګنډل به دا چاته کار چې د افغانستان اقتصاد په غو رقم دی خلک هغه واسه قدرت نه لري لیا خپل ځانونه وساتي نو هغه نه بشي کړلی چې شوقي ګنډلو تم دی هغه ورکړه زړونه ورته ښه کړه زه دا یو ډېر غټ ناورین وینم او چې ورځ په ورځ دا ناورین مخ په زیاتېدو دی دا یو بشري حق تلفي ده او دا د بشر په مقابل کې خیانت دی چې دا ولو کوم خپل افغانان دوته ځانونه نه هغه کې وخیاري وو ولو که په نظام کې دي او که په نظام کې نه دي باید هغه کسان چې په نظام کې نه دي باید ورشي ټول شي په دو باندې هغه منطقي دلایلو ته مخه کا که دا ښځه چې نن په کور کې نه ده دام سنجولې ده صحیح ده یو تعداد به هم نارینه کار کوم به ښځه کار کوم او ډېرې زیاتره یې کونډې ورندې دي زیاتره داسې مېرمنې دي چې کونډې هم نه دي پیغلې دي پاتې دي پلار نشته مور نشته ورور نشته داسې یتیمه پاتې شوې ده نو هغه به څه کا نو دا سوال خو باید موږ د اوسني نظام نه وکړو چې خی پس د دو مېرمنو سرنوشت څه کی دا کومه به هر څه په بستکی بې مېرمنو نه خو کورم نه آبادی نو دا یو ډېر خطرناک حالت دی چې زه هیڅ ورته بیان نه لرم
مننه اغلی نظامی اغلی نفیسه دانش تاسو څخه به بل پښتنه وکم تاسو د اغلی نظامی خبري واوریدلې دوی د هغو شذو اقتصاد ته اشاره وکړه چې په دغه وړکتونونو کې دوی کار کوي او مالیمانی دي که د هغو شذو په اړه باندې خبري وکړو چې خپل کوچنیاني و دغه وړکتونونو تورول ستاسو په نظر په داسې حال کې چې شذې په وړکتونونو کې کوچنیان نسې داخله ولا یا نور یې خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي آیا فکر کوي چې دا پر دوی باندې یو اضافه فشار راوستل دي چې پر کور باندې کښینی او کوچنیانو ته ځکه چې که کوچني ته کوم ځای نه وي مهیا چې هلته کوچنی ورسي او زده کړه وکړي پکښې کې او مور یې ولاړه سي کار وکړي نو دا ستاسو په نظر آیا د ښځو اړ ایستل نه دي چې په کور باندې کښینی ټولې
رواني حالت هم بد حالت کې استو نو هیله من دیم چې بیا هم په دې حالت کې ځان وساتو یو څه وکړی شي وطنوالو ته ولې نه دا یو ډول فشار دی چې په ښځینه وو باندې راوستل کېږي یعنی ښځینه یې تر هغه حالته پورې محدود کړی چې دوی وایي چې یعنی تاسې کوچنیان نری نو وړکتونونه هم موږ په تاسې باندې بندوو او کېنو الان کې چې یو مېرمنې د مشکل نه دوی ځان نه خبروي یعنی څوک نه خوښوي چې عیش ارام ولري قرار په کور کې کېني خو حتما دا مېرمنې د اقتصادي مشکلات لري چې د خپلو کوچنیانو سره حتی راوځي کارونه لپاره نو ته چې ورڅونه بندوي زه دیو ته حیرانه دی باندې یم چې یعنی دیو دا ورڅونه په کوم اساس باندې بند کړی دي دا بیا د اسلام په کوم ځای کې راغلی ده یعنی موږ خپل پیغمبر دایي لوی کړی دی هغه خپل مور یې نه دی لوی کړی هغه ته شدې دایي ورکړي دي دا بیا د اسلام په کوم کرښه کې راغلی چې تاسو ورڅونه بندوي او راځي ښځینه باندې هر ډول فشار اچول یعنی دا ډله چې راغلې دا زه ورته وایم چې دا هېڅ اسلام سره نه زمون دا کلتور سره برابر دي دوی یوازې یوازې صرف د دې په راغلي چې په زمو باندې فشار واچي د همدغې لارې باندې زمونږ مبارک دین بدنام کړي او بالاخره یو داسې بحران په زموږ وطن کې راوړي چې بیا یې مونږ نشو کولی چې راکم شو. لکه د دې لپاره وطنوال باید راجم شي او ووایو چې مثلا تاسو د وطنونه ولې بندوئ. په یوه اداره کې یوه ښځه کار کوي، خپل ماشوم ځان سره راولي، بهتره دا ده چې هغه ماشوم په عیش و آرام و په صحیح فضا کې اوسېږي که نه تاسو دا فشار راولئ چې ځینې ښځینه به وکړلی شي چې خپل ماشومان کور کې پرېږدي، خو هغه به یو بد حالت سره مخ وي ماشوم، یعنې د ماشوم په حق کې به څومره ځورېدنه وي. ښځینه نه شي کولی چې یعنې خپل ځانونه د هغه اقتصادي برخې نه وباسي. همدې په خاطر باندې مجبوره دي چې وظیفو ته لاړ شي. نو کېدای شي خپل ماشومان کور کې پرېږدي، یو بد حالت سره یې پرېږدي، خو بهتره دا نه ده چې په وړکتونونو کې اوسېږي. زه وایم چې دوی په کوم اساس باندې دا وړکتونونه بندوي او ولې په ښځینه باندې دومره فشار راوړي. دو ته ښځینه اوس څه ویلي دي چې حجاب یې ویلی دی، مراعت کړی دی، هر څه چې دوی ویلي هماغه څه وکړل، خو بیا هم دوی د ښځینه سره هغه خپل تبعیض کوي او د خپل تبعیض نه هېڅ لاس نه وړي. تبعیض څه کوي؟ داسې یو ظلم ده چې یعنې هغه عربو به هم په خپل تورتم دوره کې په ښځینه باندې داسې ظلم نه وي کړی لکه دغه خلک چې کوي.
اغلی دانش زبر ته تاسو ترځم مننه. اغلی نظامی تاسو واور دل د اغلی دانش خبري. یو پښتنه په دې کې دغه هم را ماسته کیږي چې د وړکتون هدف یوازې دغه نه وي چې شزي وکولای شي کوچنی ورولي حالت یې پرېږدي، بلکې دا هم دی چې حالت کوچنی درس وایي، زده کړه کوي او د خپل ژوند هغه لومړی د زده کړو او اولين بهیر د همغه ځای څخه پیلېږي چې دا بیا کوچنی اماده کوي چې مکتب ته ارسی شونځی کې په یو ټولګي کې څنګه برخورد وکړي، څنګه کښین یا د هغه در مخه چې دی یو ټولګي ته ځي یو څه زداوي. ستاسو په نظر دغه څومره د کوچنیانو پر راتلونکو باندې تاثیر کوي چې هغه د وړکتون دغه هدف دی چې و مکتب ته آماده کی؟
زه ته مننه مېرمن بشیر. کور ودان یقینا کورکستانونه خو د مکتب هغه اساسي بنیادی مرحله ده چې کله تاسو یو ماشوم دې آماده کوي، تاسو خبره چې څه رقم کینی، څه رقم خپل قلم په لاس کې واخلي، څه رقم در خپل درسونه خپل فایل کړه، دو ته هغه د اجتماعي ژوند خوونه درسته ده چې اولینه معلمه ده، اما که هغه مور باسواده وي، که هغه مور تحصیل کرده وي، وی درسته ده. بیا هم ضرورت دو مسائل دو مرحله د واړه شته ده چې ور باید کورکستان ته یوړل شي. په یو د کور دننه د ماشوم کېناستل ولټېدل دي، یو د ماشوم چې بیرته په ټولنه کې هغه کارت پورته کیږي یا مکتب ته ځي یا د غټانو په کت کې کینی یا یو مجلس کې ناستی، یاد د قلم نیول، د قاشق نیول، چې څه رقم د قاشق په لاس کې ونیسي، څه رقم قلم په لاس کې ونیسي، څه رقم د مشرانو او کشرانو احترام وکړه، د هغه ټول څه دي چې اوله مرحله کې ماشوم ته ورښودل کیږي او بل ماشوم دو ته روزل کیږي چې لږ حداقل هغه د کور د محیط تر ووزي، د ټولنې د خلکو صدای باید باجرته وسه، که ورکوي کنځوکي باید جرات د ولري چې کینی ولټي خبرې وکړه، درس ویي او په مکتب ته چې مکتب ته شاملي بل ورځ هلته په بوغو چغارو نه وي، د معلمینهونه ډار شي، د سنفونه ډار شي، د درسونه ډار شي. یعنی یو اساسي او بنیادی تداب دی د ټولنې او د مکتب دی. اول کې مکتب ته یو اساسي تداب دی چې مکتب ته وړ آماده کوي، دوام ټولنې ته یو سالم اولاد تربیه کی او روزل کی او تقدیمی. نو زه فکر کوم چې د کورکستانونو بندول د په هیڅ حصولو کې نه دی. کورکستاني بند کا ماشوم یو ځای بدبخته شو، معلمه بل ځای بدبخته شو، هغه مور بل ځای بدبخته شو، بدبختی په دوه معنی چې هوس هسر مخته او ترقی ده. اوسانه تمدن اون تا چه مو دیر شد تاسو بینه چیم دقا ماشمان دی چیم دقا کودکستانو که هم دقا میرمانی دی چی پا خپلو کرو پا خپلو دفترو که نن دی کار که نن دواره ماشمان دی چی سبا ورد زوانان دی اگر که مردی ورکی دی کنجونی دی. نو کلا چی دای ده اساسی و بنیادی تربیه خیلی خپل طولنه که آباده که ولشی طولنه دی غلینه، طولنه دی فساده، طولنه دی هر منفی اعمال و نرپاکی تاس دی درسته ده. هر مملکت یا دم ځکه په خپل حیثیت یو ځنګل لري، په دوکې خو بد بووی دمونه شویل چې نو ټول پاک ستر هر څه به حل وي. دا خبر نشو ویل، اما بیا هم نسبتا ټولنه دو ته آماده کی چې حداقل یو سالم اولاد ور تقدمی یو نرخد مشترکان کار کار ټولنه آماده د ژوند کی. نو که در رقم تاسو د ښځو مخ نیوای ونیول شي، ماشوم مکتب ته پرې نښودل شي، کودکستان ولاړ نه شي، خوب شکر الحمدلله مسلمانان یو درسته ده، ټول خوب په مدرسو هم نه کی، ټول د یو مدرسه و بی خلاص نه خود مو باید پیشرفت وکړو. موږ دغه مادن چې نن ی دی د انلاین د مادن چې دی هغه ته ورکوي نورو مملکتو ته د استخراج په خاطر ورکوي، ولې د خپل نسل ونه روزل شي، ولې دا تربیه نه شي، ولې په خپله دا ون استخراج نه کړه چې موږ بل مملکت ته زارۍ کړو چې راشه داو طلبی دا یوری داو طلبی تا کیک دو پا خپل و تجاران دو مختجاران واقلی پا نور بانده ایزتی نور ورته کارگران دو نور مملکتو ور ترویلی مختص کارگران مختص ماشینو نخدل تا کار نکا. یا مثلا دا مریضان دا افغانستان کم مریضان پاکستان تا رواندی هند تا رواندی نور مملکتو تا طول ورز مریض سمندی وی خوال مخسام ډاکټر تربیه نه کوشش د بل د احتیاج، ولی موږ بل ملک ته د دست یو شی کې لاس و نه کوچه هغه اساس او بنیاد ته کار وکړه، نه چې د موږ پیسې د موږ مغزونه د موږ هرڅه د موږ نه وتختی اوس که د مریضۍ په نامه څوک هم یو کوټ پیسې بل مملکت بل بودیجې ته د نورو بودیجې ته وستي که د تحصیل دپاره څه عین شی، ولی موږ دا زمینه په خپل مملکت کې مساعد نه کړو. ټول مسلمانان یو، ټول انسانان یو، ښځه هم انسان ده، نارینه هم انسان دی. د کور د آبادولو په خاطر باندې پلار مور لټی خپل زوی ته واده کوي، کور یې آبادي و، خو کوری چا واده وی کور مړنګ نشه، خو پرېږده یې چې باسواده ښځه وي، پرېږده یې چې باسواده اولاد وروزل شي. هغه چې نن د کور د آبادۍ فکر کوي باید همداسې د ټولنې د آبادۍ فکر هم وشي، ټولنه هم باید آباده شي. ته کومه به موږ د غلو ته کومه به موږ په جنګو پسې منډې وي، په جنګ باندې د دللی نن به افغانستان ګل و ګلزار و، اما ورځ ته بلې موږ بدبختۍ ته کش کوي. اوس دا بدبختي چې موږ نه وړ پرېږدو نه زوړ پرېږدو ټول قلفي وو، دا یو څه دي چې ډېره خطرناکه پایله به افغانستان ته لري، نه نړۍ ته. موږ نه نړۍ ته اوس اختار په افغانستان نه شو ورکولی چې افغانستان که امن و تاس امن یې، که افغانستان ناامن و تاس ناامن یې. هغه د موږ ولیدل چې نړۍ د موږ سبازي وکړله، که نړۍ د موږ سبازي نه وای کړې نو خو دا خبر به باید عملي شوی وای.
مننه
ولیدل.
بله آغلی نظامی مننه. آغلی دانش د آغلی نظامی د خبرو په دوام استاس ته پښتنه کوم، تر دې مخکې چې د وړکتونو د بندیدو امر وسی طالبانو د ارایشګاو یا سنگارتونونو کسانو ته وویل چې دغه سنگارتونونه باید بند سي، دوی د دغه سنگارتونونو یا ارایشګاو د بندولو یو امر ورکړ. ارایشګاوی تر دې مخکې چې هغه موده چې طالبان ور کړی تر هغه مخکې په ځینو سیمو کې بندې سوې، ځکه چې ښځو له بیرې دغه کار کړی دی. ستاسو په نظر کله چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو یو لامل دا دی چې د زوم له کورنۍ څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدلې، آیا فکر نه کوئ چې دلته بیا هم د نارینه ښېګڼې ته پام سوی دی؟ او آیا هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي هغه مصرف نه دی؟
منا ډېره زیاته اخي خبرې ته مې اشاره وکړله. دوی همیشه هغه مفاد ته فکر کوي چې نارینه هغې کې ګټه لري. مثلا دوی څلور پنځه څلور درې دوه ودونه کوي، هغو ته فکر نه کوي. هغه نور مصارف شروع کوي، هغو ته فکر نه کوي. بیا دوی راځي ارایشه او د سنگارتونونو مصارف ته فکر کوي. تاسې یار لاړ شئ سینمه وکړئ، د خلکو د کورونو ځان دا اوس ونه کوم دا کوم منځ ته چې اوسېږم، هغه د سنگارتون مشرانو پیژنم، هغه سنگارتون خلک پیژنم، کندې دي د سرپرسته کورنۍ دي یوازینۍ لاره یې همدغه لاره وه چې دوی خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوله، خپل اولادونه یې ساتل، په پردي په حیا ښه په ننګو په عزت یې ساتل. تاسې راځئ د هغه بغیرت میرمن نه راځئ، خپل کار اخلي، هغه خپل په غیرت باندې ولاړه د خپل کار کوي. ولې بیا تاسې راځئ د هغوی د کار باندې بندوئ؟ افسوس مو په غیرت شه، افسوس مو په دغه کارونو شه، فکرونو شه چې تاسې یې کوئ. بله خبر دا چې تاسې سینګارتون بندوئ او وایئ چې دوی پیسې ډېرې واخلي، مهرباني وکړه ته دولت یې راشه دلته ور پلاهی جوړه کړه چې ستا دومره قیمت دی، دومره قیمت دی. نه تنها سینګارتون ته، ته هر یو ته باید قیمت جوړ کړي. ته مثلا سلمانۍ ته هم باید قیمت جوړ کړي، نورو ګوراکي توکو ته وګوره چې په اسمان کې غوزیږي هغه ته هم باید قیمت جوړ کړي. ته دولت یې ښځینه او نارینه ټول ستا ملت دی، دلته باید دواړو سره تعصب تضادو فرق ونه شي. سبا دل تراشی دوار کا مسائل ول باندې فکر وکي. دا چې کارونه چې نارینه کوي هغه فزول خرجان، چې نارینه کوي هغه په پام کې ونی سه هغه کنټرول کنه. دا چې پارکونه د خزینه باندې بند کړ، خزینه او زی نزی ولی نارینه دې ښه حیشان دي کوي، نارینه دې خپل ذهن آراموي، نارینه دې ورزي پیسې دې کې مصرفوي، هغه فزول خرج نه ده ولی خزینه دې نه ورزي، خپل ذهن آرامتیا ته هغه هیڅ ضرورت نه لري. وسنګ تاسو دې ځان کړ چې هله څنګه پیسې ډېرې اخیستل کېږي، یا د نارینه وو مصارف ډېر کېږي. ولې نارینه کولی شي چې دوه ښځې وکړي، درې ښځې وکړي، ودونه هم وکړي، نورې عیاشیانې هم وکړي، خارجي سفرونه ستاسو غوندې هم ولري، د خلکو وینې دې هم وڅکي. ولې دا هېڅ خبره نه شته. مکتوبونه دې پیبند کړه، نارینه زه داسې وایي ښځینه دې نه وایي. ولې په کوم اساس باندې تاسو ښځینه اخر څه ویلي دي؟ تاسو ولې دومره ناانصافه خلک یاستئ؟
تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له تاسو سره یو.
وینځو په شونځي کې داول سینسنی ولې تر دوه سمه پوری مدیره، سرمالیما، مالیمان، خالات ټول شي سیوي.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده، او زموږ سره ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او نفیسه دانش دي. اغلی دانش تر هغه وخت پورې چې بهرام نظامی صاحب له موږ سره بیرته وصل کیږي زبستا څخه هم دغه پښتنه وکم. د هغه هنرونه چې شذي په خپل لاس کې لري، او د سنگارتونونو په باندې دو یا د نورو لکه وړکتونونو یا نور لار چې د دوی پر مخ باندې تړل کیږي، دوی دغه هنر او دغه خپل معلومات یا داس دکړه چې دوی کړی دي څنګه پر لار اچولای سي چې بیا هم په یو شکل نه یو شکل د خپل کورنۍ سره مالی مرسته وکړای سي؟
تر څو چې زه خپل چاپیریال کې معلومات لرم او دغه خلک چې زه پیژنم له نږدې مې سره کتلي دي، نو دوی یوازینۍ لارې ارتضا پاتې ده چې یا خپل کور کې دغه هنر ته ادامه ورکړي، او یا هم هغه خلک چې دوی مشتریان ول د هغوی کورونو ته ورشي او دا هنر ته ادامه ورکړي. نو تر کومه ځایه چې زه د سنگارتونونو برخه کې معلومات لرم، دوی همداسې یو څه لري، خو هیله مند یم چې په دې برخه کې هم ورته خنډ ایجاد نه شي، ځکه دا خلک هیڅ داسې خلک نه دي چې د ښځینه له فشار نه یعنی لاس واخلي. نو دا او وړکتونونو په برخه کې زیاتره ښځینه چې د ښځې وظیفې ته ځي، نو هغوی کورونو کې ورته ښځینه ونیولي دي، مجبوره دي، یا هم ځي کورونو ته. ولې په ډېر بې اعتباري شکل باندې دوی خپل د اولادونو په مقابل کې ډېر زیات مسؤوله دي. هغوی وایي چې زده کړه ورکړي، کورونو کې ورته استادان یې نیولي دي چې تر څو دوی په زده کړې ورکړي او دوی خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو په دې شکل باندې دوی هم کوشش کوي چې هغه خپل هنر له یادونه باسې، ځکه سینګار کول او نور هنرونه چې دي دا د وخت په تېرېدو سره چې کله یې څوک ونه کړي نو دا له یاده وځي، یا د ویښتانو جوړول دي، یا داسې نور څه دي. تنا د سینګارتونونه په دې برخه کې نه وو چې یعنی سینګار وو ویښته وو داسې نور وو، بلکې دوی د جلدي برخه کې ډېر زیات کار کولو، یعنی داسې ډېر برخې وې چې دوی کار پکې کولو. هغه برخه باید بار بار دوی تکرار کړي، نو دا همدې په خاطر باندې زیاتره خلک چې نو هغه مجبور شي چې خپل کورونه کې هغه خلک چې د مشتریانو هغه راوغړي خپل کورونه کې دغه برخه خلاص کړي. ځینی هم ورکوای چې مثلا تاسو کومګه غواړئ نو یو مشخص ځای ته مثلا پول یا ملځ هغه ته ورځو. نو په دې شکل باندې د خپل کورنۍ اقتصاد منیجمنت کې خو د دې نه کېنی به برخه کې مبارزه وکړ دا زمونږ حق دی، باید مبارزه سره وکړو. د دولت باید څوک چې ولې کاری برخه زمونږ نه اخیستل کېږي یا کوم اساس موږ ته دغه خان تاسو جوړوي چې زمونږ نه دغه کاری فرصتونه اخلي. موږ حق لرو په هر حالت باندې دا دی انسان حق دې کار کول ژوند کول، یعنی تاسو هغه ژوند کول حق مل نه اخلي. زمونږ بچیان دې توګې کینی زمونږ کورنۍ سرپرست ضرورت لري. تاسو هر یو لیس جوړ کړئ چې دغه خلک چې کارونه کوي یعنی دوی هغه اصلي هدف څه ده. دوی هدف یوازې یوازې د کورنۍ ساتل ده، د کورنۍ سالمه تربیه ده، بل هیڅ هم نه ده. په دې سره جامعې هم زموږ خرابېږي، زموږ کورنۍ هم فقر تولیږي. اخر به ټول خلک سره کوم سره اوځي خیر به غواړي. که تاسو داسې غواړئ خو مقصد مو دا وي نو دې مقصد کې ډېر زر کامیابېږي. که نه مقصد مو دا وي چې جامعې مو رفاه ته ورسیږي، خپل په اقتصاد باندې ودرېږي، نو کاري فرصتونه ولې د خلکو نه بندوي؟ هغه هم د ښځینه وو برخه نه دلته کوم دیږي. دلته داسې مجبوره خلک دي چې معلومه مایوس خاوندانې دي، نه شي کولی سرپرستي وکړو کورنۍ کېدل. دې په خاطر باندې هغوی مجبوره دي چې خپل کورنۍ سرپرستي په ماړه واخلي. نو هیله من دی چې دې برخه کې دولت لږ فکر وکړي، که فکر نه کوي نو دا خبره به شخړو ته وځي او بالاخره دا خبرې به حتما داسې یو ځای ته رسېږي چې موږ به یې مخه نه شي نیولی.
آغلی دانش، تاسو یادونه وکړه چې شدي ک په د خپل رښتو کې چې د دوی زده کړې کړې دي او د خپل هنرونه تر لاسه کړې دي، ک په دغه کې دوی پریکټیس ونه کی یا عملا نور کار ور باندې ونه کی د دوی څخه به هیر سي. په دې برخه کې شدي خپل څنګه یو شبکه را مسته کولای سي چې دغه هنر چې دوی لري نور ته هم ور زده کړي، او داسې چې په غیر رسمي توګه باندې یو داسې شبکه را مسته سي چې شدي له یو بل سره هم مرسته وکړي، او لکه تاسو چې ویل چې د کورونو څخه بیا دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
او اوس خو خدای نړۍ د انټرنیټ لارې سره وصل ده. په هغه ګروپونو کې زه هم خپل اډیما ماشاءالله په جنا یعنی اوس خو به څومره کوشش کوي شاید خندونه او سمحي تکلیف و مخه نشي نیولې، ځکه دوی په واتسپونو کې په انسټاګرام کې په ټلګرام کې همدارنګه په فیسبوک کې دوی ځینې ګروپونه رامنځته کړي دي چې هغه سره وړیا ډول باندې دا خزینه کولی شي چې خپل سینګارو داسې نور مرحلې دي چې هغه زده کړي. نو د دې لارې نه هم کولی شي چې یعنی ګروپونه رامنځته کړي او دوی سره یو بل سره وصل شي او پریکټیس هم وکړي او خپل هغه هنر یې هم یادونه وي او نورو ته هم هنر ور زده کړي. بل د دې تر څنګ باندې هماغه د کورونو نظریه هم یعنی کولی شي خپل کورونو کې هم مخته یوسي، خو لاس پسې نه اخلي. دوی حق ده باید هماغه د کورونو کې چې دوی کار کوي دوی حق ده یعنی خپل هنر ته دي پای ته یې نږدې مبارزه دي. کې زما یوازینۍ نظریه ورته دا ده چې تاسو د اجتماعي شبکو له لارې کولی شي هغه خپل نشان چې کور کې هم وکړي کولی شي ویډیوګانې په اجتماعي شبکو کې نشر کړي، خو لاس مه اخلي د دې نه چې تاسو هغه د کاري ستیا کار زمينه تنظیم لکی. دا باید دتا قناعت ورکړل شي او د مکتوبونو په شان د غیر اشتغانو یا د وړکتنونو دروازې ونه تړل شي. دې مبارزه وکي او پریک بشي دروازې دي برخې خلاصې شي، او حتی هغه دروازې چې د مکتوبونو هم بندې دي باید موږ خلاصې کړو. یعنی دغه برخه کې یو ځینې لارې اوس موږ ته صرف انټرنیټ ته چې په اجتماعي شبکاتو کې موږ خپل کارونه مخته.
مننه آغلی دانش. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ د خبرونې دریمه ملمنه آغلی همیرا اکاخیل هم له موږ سره د ټلیفون لارې له استودیو سره وصل شوی ده. آغلی اکاخیل تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. لتاس څخه هم ورته پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې پر شوزو باندې د طالبانو محدودیتونه زیات شوی دي، او په دې ورستوي کې اخیری امر دغه دی چې طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته یو لیک لیږلی دی او امر یې ورته کړی دی چې د 409 شوونکو دندې باید لمنځه ولاړې سي. دا هغه ښځې دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. د دې تر دې مخکې د ارشګاو د بندېدو امر سوی و چې په دغه برخه کې هم تر ډېره ښځې زیانمنې سوې، ځکه چې ښځو په دغو سینګارتونونو کې کار کاوه. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډول محدودیتونه رامنځته سوي دي، ښځې څه کولای سي چې یو بل ته لاس ورکړي او دغه هنرونه چې د دوی زده دي یو بل ته ورزده کړي او یوه شبکه رامنځته کړي یا یو ډول کوپراتیفونه رامنځته کړي چې د خپلو کورنیو سره مالي او اقتصادي برخه کې مرسته وکړای سي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته، زیدی چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو او ټول دوستان او نړیوال په دې پوهیږي، او هر ورځ د ښځو د محدودیتو او یا قیداتو په هکله فرمانونه او دغه بندیزونه ډیریږي، نو په داسې حالت کې د ټولو لپاره د تشویش وړ ده، خصوصا هغه خویندې چې په فعلاً په افغانستان کې دي او دوی کار کوه بیرون د کور نه، که مکتب و که پانتونونه و که مؤسسات و که دولتي کارونه و، یعنی په هره برخه کې چې دوی مصروفیت درلوده دا ټول په کور ناستې دي. او هر ورځ موږ د یوې نوې خبرې د یو نوي بندیزونو شاهدان یو. زما په نظر دغه بندیزونه نه تنها دا چې ګټه نه کوي د ټول لپاره د تشویر شوړ ده، بلکې ورځ تر بلې ستونزې هم ورسره راپیدا کوي. که اوسنی نظام په دې فکر کې چې موږ په ښځو باندې بندیزونه ولګوو، دا به د دوی په نظر یا د اسلام له نظره ښه کار وي، خو زه فکر کوم چې اسلام کې هم داسې نشته او په نړیوالو اصولو کې هم دا نه دي چې مطلق ښځې باید په کور کې نه ولسی. او که دوی مثلا د شریعت لمخې نه غواړي چې بندیزونه ولګي، شریعت هم ځانته یو لار یو اصول لري، یو طریقه لري چې هغه حجاب ده. او د افغانستان میرمنې تل په حجاب کې وي، هیڅوک به حجاب نه دی وتی او نه وزي، ځکه موږ مسلمانان یو. او دا بندیزونه که د یو سیاسي هدف لپاره کیږي او د رسمیت پیژندنې مسله یې او ښځې په دې کې ګروګان نیولې، زه فکر کوم چې دا ستونزې زیږوي، دا ستونزې غټوي او دا لاره د حل نه ده. راځئ چې موږ د نورې نړۍ مسلمانو هیوادو ته وګورو، هلته څه اصول دي، هلته څه جریان لري، شریعت د شریعت په رڼا کې د شریعت د اصولو سره برابر خویندیزي خپل او خپل زده کړو ته ولې موږ نړۍ ته داسې وښیو چې افغانستان یو ډېر بېرته پاتې دی د زر کاله د 1500 کاله مخکې یو هیواد ده. موږ 5000 کلن تاریخ لرو، موږ لاسته راوړنې لرو، موږ ابر قدرتو ته ماتې ورکړې ده، یعنی اوس ولې بېرته موږ شاته لاړ شو، صفر ته لاړ شو؟ زه ډېره خواشینه یم او هره ورځ چې دا خبرې اورم، بندیزونه اورم، زما پر روحیاتو باندې منفي تاثیر کوي او زه د ژوند نه ناهیلی یم. زه د یو راتلونکي لپاره هیله مند نه یم چې موږ به یو ښه راتلونکي ولرو. زه د هغو نجونو لپاره چې هغه په 11 او 12 صنف کې وي او اوس به هغه فارغ وي، د هغو لپاره ډېر زیات افسوس کوم، ډېر زیات. او افسوس مې هم په دې ده چې هر مشکل جبران کیږي، مګر د درس رشته چې یو ځل خطا سول الله لغه نه جبران کیږي. او اوس زه خبرېږم د دوستانو نه، یو ورو چې هغه نجونې چې په 11 12 صنف کې وي هغه لاړې واده شولې او نور ذاتي هغوی د درس خلاصې دي. زه فکر کوم د دې عواقب ډېر خرابه دي او د دې عواقب راتلونکي ډېر تیاره دي، او دا یوه غټه تعلیمي او د سواد په برخه کې یوه غټه ضربه ده چې د افغانستان راتلونکي نسل ته پاتې شو. بله مهمه خبر دا ده، تاسو د خبرې په دوه برخه کې، هغه ښځې چې د کور نه وتلی نشي، هغه ښځې چې مالي امکانات ونه لري، هغه ښځې چې یعنی یو ښه مدیریت، یو ښه مفکوره د یو حرفی لپاره لري، د کار لپاره لري، کله چې د کار لپاره وسایل نه وي، زمینه نه وي مساعد، او په تا باندې ډار هم وي او بندیزونه هم وي، څنګه به وکولی شي چې کار وکړي؟ آیا دا عملی کارونه خو په آنلاین ګروپو باندې نه کیږي چې موږ دا کارونه مختلف سو؟ صحیح ده، موږ به یو ټیم سو، موږ خپل د حقوقو لپاره غږ پورته کو، مګر عملی کار چې تر څو ته ځای نه وي او تر څو ته امکانات نه وي، مالی دونر نه وي، مالی امکانات نه وي، دا کارونه په ګروپو باندې یا په ډلو باندې نه کیږي. او بل مهمه خبر دا ده چې موږ او تاسو په خارج ژوند باندې پویږو، هر څوک مطابق د خپل ژوند کور لري، خصوصا موږ هغه خویندې چې په بلاکو کې ژوند کوي، هغوی به څنګه وکولی شي چې دننه په کور کې مثلا یو ارفا یا یو 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 کار پیل کړي چې یو څلور پنځه ښځې نورې ورسره کار وکړي؟ زه فکر کوم محدودیتونه او بندیزونه ډېر زیات دي. په داسې حالت کې دماغ کار نه کوي چې موږ څنګه وکولی شو کار وکړو، څنګه وکولی شو خپلې اقتصادي ستونزې حل کړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو یو اقتصادي برخه کې یو ښه همکار اوسو. تاسو به هم په جریان کې هستئ، موږ داسې خویندې لرو چې هغه په کور کې هیڅ نارینه نه لري، هغه د کور سرپرست ده، هغه هم نارینه مسؤلیت مختوي، هم د ښځې مسؤلیت مختوي. تاسو فکر وکړئ د هغوی حالات او وضعیت به په څه رقمي حالات کې، آیا دوی کولی شي وچه ډوډۍ هم پیدا کړي چې ژوندي پاتې شي؟ دا هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نشي ویلی.
مننه آغلی اکا خیل. آغلی دانش، استاس څخه بل پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې آغلی اکا خیل هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې کله چې امکانات نوي شدي به څنګه وکولای شي چې دوی خپل کارونو ته دوام ورکړي، هغه که په پښوی که په ښکاروي چې په د کوره څخه وي که د باندې څخه وي، ستاسو په نظر آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست که داسې فکر کوئ چې نه ښځې کولای سي بیا هم پر دې سربیره چې یو هنر په لاس کې ولري په نه څه باندې دوی کولای سي چې یو بل ته دغه هنرونه ورزده کړي لکه خیاطي یا لکه میک اپ او رایش؟
مننه. دوی لومړی دورانه ده چې په موږ باندې واکمن شوي دي، یعنی مخکې دوره هم دوی په موږ باندې واکمن شوي وو او دا تجربې ښځینه وو، یعنی دوهم ځل ده چې دا تجربه بیا هم په دوی باندې تکرارېږي. اول ځل کې چې دوی کله واکمن شوي وو دوی عین کار وکړلو، سنګرتونونه یې بند کړل، ښځینه وو باندې مکتبونه بند کړل، زده کړې یې بندې کړلې. هلته زمونږ غیرتي خویندو یوازینۍ لار دا وموندله چې دوی خپل په کورونو کې زده کړې وکړي، خپل په کورونو کې دغه هنرونه چې دي دا یو بل ته ور زده کړي. یعنی زه په هغې دورې په لیدلو سره بیا هم وایم، هغه دوره کې مونږ انټرنیټ په لاس کې نه لرلو، هغه دوره کې مونږ وسایل په لاس کې نه لرل، ولې په دې دوره کې مونږ لرو؟ بیا هم یعنی ښځینه کولی شي چې په خپلو کورونو کې دغه شیان ته ادامه ورکړي. کورونو کې دوی ته څوک مزاحمت نه شي کولی چې هغه هر څومره ظالم دولت هم اوسېږي، په کورونو کې نه شي کولی چې دوی ته ورزن نه شي او دوی وایي چې تاسو څه کوئ. دوی کولی شي خپل په کورونو کې دغه کارونه مخې ته یوسي، خو هو د دوی اقتصاد ته ټول ضربه رسېږي. په دې باندې مونږ پوهېږو چې ډونر نه لرو، مونږ پوهېږو چې زموږ اقتصاد صفر ته رسېږي، مونږ پوهېږو چې یعنی مونږ رواني حالت ډېر خراب یا څو، خو بیا هم دې لپاره چې زموږ آئنده بیا هم خراب نه شي موږ باید دې ته فکر وکړو چې دوی دایي مندلته دي، نه دایي مندلته نه دي. دوی د تاکو لپاره مونږ باید مکمل خپل آمادګي ولرو، خپل هنر هم له یادونه باسو، خپل زده کړې هم له یادونه باسو، خپل ژوند هم له یادونه باسو. باید هماغسې خپل ژوند ته ادامه ورکړو او د دې تر څنګ خپله مبارزه هم وکړو چې دغه خلک له دغې میدانه یا اصلاح شي او یا ورک شي. نو د دې په خاطر باندې ښځینه باید هغه کومې ښځینه چې مثلا زه اوس استاده یم، زه کولی شم په کور کې خپلې زده کوونکو ته درس ورکړم، خو صحیح ده زه به د اقتصادي میدانه یعنی چمتو نه اوسم، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې هماغه څه چې امکانات لرم باقي اساس باندې خپل درس ورکړم زده کوونکو ته. د دې تر څنګ همداسې یو څوک سینګار لري، همداسې کولی شي خپل په کور کې هم سینګار کوم خلاص کړي او هم زده کوونکي ونیسي تر څو هغه هنر هم یادونه وکړي. زما توصیه یوازې دا ده خیاطي هم همداسې ده، چېرې چې خیاطي زه به خپل له هنر باندې خپل ګټه واخلي، اوس اقتصادي بحران سره موږ مخ یو، نو خپله خیاطي به هم کوي او تر څنګ یې خپل زده کوونکي به هم ونیسي. د همدې په خاطر باندې یعنی زما توصیه دا ده چې تاسې لاس تر زنې مه کښېنئ، چې په تاسې باندې ځینې ښاري فرصتونه بند کړل، نو په کورونو کې خپل دغه فرصتونه مهیا کړئ او کوشش وکړئ چې هم اقتصاد وساتئ او هم د دې تر څنګ خپل هنرونه وساتئ.
مننه اغلی دانش. اغلی اکا خیلی ستاسو په نظر هغه شزه چې غواړي هنرونه زده کړي او خپل کورنۍ ته اقتصادي ګټه ورسوي، کوم داسې هنرونه دي چې ستاسو په نظر دوی زده کولای سي او شزه له یو بل سره په دې برخه کې مرسته کولای سي؟
من کول خزی کولای سي چې د یو ډیری کوچنی ارفی نش پایل وکي. مانا دا چې مثلا که یو خور خیاطي زوی په کور کې په خوا باندې خلکو مثلا خلکو به کالي ورول، دوی به ګنډل دوه جوړي یا درې جوړي یا څومره چې توانو. خو اوس کولای شي چې د ما خیاطي تر څنګ یو دوه یا درې یا څلور نظر په دی چې دوی څونه گنجایش لري وکولای شي یو دوه یا درې خویندو ته همدا خیاطي زده کړي. لکه څنګه چې خور وویل، خو ما فکر دا و چې په هغه لوړه سطحه چې خویندو کار کوو هغه چانس اوس د لاسه وتلی، موږ مجبور بیرته د صفر نه شروع کړو، د لږ نه شروع کړو، د کم نه شروع کړو. او هغه خویندې چې مثلا ټینګارتونونه یې درلوده هغوی هم کولای شي په کور کې، خو په هغه شکل چې پخوا بیرون د کور نه کولای شو شاید په هغه اندازه ونه سي کولی. یعنی چون په کور کې گنجایش نشته ده، اضافه گنجایش نشته، و کولای شي چې خپل کسب یا خپل هغه کوم برخه کې چې دوی کوم کسب زده هغه ژوندی وساتي. مګر په هغه شکل چې بیرون د کور نه کار کوو هغه چانس او امکانات زما په نظر دننه په کور کې نه دي. مثلا یو استاد ده، هغه کولای شي بیرون د کور نه ډېر زیات زده کوونکو ته درس ورکړي کنه، یا په مکتب کې یا پوهنتون کې. مګر په کور کې د لسو نه پنځو نه اتو نه ډېر څه درس نه سي ورکوي. خو بیا هم لکه څنګه چې خور مخکې ویلې، د نیس نه ښه ده دینه چې لاس تر ځنې کینی همدغه لږ هم ښه ده تر څو دوی هم پکې مصروف وي، هغه خپل کسب او خپل کوم مسلک سره چې علاقه لري هغه هم ژوندی وساتي. خو دا به زما په نظر ډېر ډیر خسته کن دی ما په نظر دغه حالت هم
ش. مننه اغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې د دې ټول وضعیت د بدلولو لپاره لکه څنګه چې اغلی اکاخیلی وویل چې دا ډیر خسته کن یو وضعیت دی، او د دې د تغیرولو په خاطر باندې تاسو په نظر څه کېدای سي چې دا حالت تغیر سي او د ښځو حقونه په ټولنه کې ومنل سي؟
مننه کوم. ځان حالت داسې حالت دی چې موږ نه هم لاره ورکه کړې چې نور څه وکړو. اخر یعنی مظاهرې دوی ته معنا نه لري، د خلکو مړینه دوی ته معنا نه لري، نه پوهېږم چې څه وکړو. یعنی له ټولو نه لاره ورکه کړې ده، مبارزه دوی ته معنا نه لري، که ښځینه او تر څنګ د دوی کورنۍ د دوی وروڼه ونه درېږي، یعنې هېڅ امکان نه لري. د دوی تر څنګ نړیوال خپل ځانونه داسې فکر کوم چې افغانستان کې داسې کومه لاره نشته چې دا ښځینه تلنې خلاصه کړي. خو بیا هم نړیوال که چیرې وغواړي او د دې تر څنګ خپله افغانان ښځینه او نارینه دواړه ملت یعنې د مقابل د دولت باندې ودرېږي او ووایي چې دغه کار ستاسو ظلم ده، دغه کار باید ودرېږي، نو په هغه صورت باندې کېدای شي چې دغه کار مخه ونیول شي. یعنې د دې کار مخه نیول یعنی ډېر زیات سخت ده، دوی به نور نور ظلمونه هم کوي. یعنی زه وایم چې اوله چې د مکتب دروازه وتړل شوه، د ښځینه او تر څنګ نارینه باید درېدلی وای، اعتصابونه شوی وای، داسې مجبور کړی شوی وای دولتونه نړیوال طرف نه هم او د خپلو د افغان ملت لخوا نه هم. یعنی نن به نوبت دې ته نه رسېدلی چې دوی نور نور شیان هم بند کړی وای. نو دا خپل افغانانو اجازه ورکړې ده چې کله یې مکتب یې بند کړو دوی خاموشه شول، کله چې پارکونه یې بند کړل دوی خاموشه شول، هغه د وړکتونونه یې بند کړل او اوس
مننه اغلی دانش. اوریدونکو تاسیس مرجغله ازادي رادیو څخه اوري د نور بس د خبرونه وخت هم نور پایتر سیریز لخپلو درس رومل منو اغلی عادله بهرام نظامی چې لمشتری د خبرونی په لومړی وختونو کې ګډون وکړ، ل اغلی حمیره اکا خیلی او اغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونو سره از مشتراغلی او خپل نظر یې پر دې موضوع را سره شریکر. بل اونی به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لکل لری دغرا گورگوری داس خگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می تری دی یوان دوانا سپلے می تری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گورگوری داس خگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوانا سپلے می پری دی یوان دوانا تزغیشو و اخمور زرمی سوری سوری شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی زگیر غیراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر پکڑم خرسے تورے گر گورے یا براوڑم نوری گر گورے یا براوڑم نوری گر گورے بمی جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را
مننه چې ازادي رادیو واورید.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا بیا راځم که چې پس وینم